مخام و بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو دی خبرونه ډیره برخه دی ازادي په چپو کې اونیس پروګرام ته ځانګړی شوی په توشي بو کې زما همکار فريده سيال مختوري خو په پایل کې اعلان خبرونه د طالبان د حکومت کډوالو او بیت رسنیدونکو چارو د سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی جنازه نن په پکتیا ولایت کې خاورو ته وسپارل شو. نوموړی پرون چهارشنبه د وزارت په انګړ کې په یو ځان مرګ بریت کې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې اخیستی وویل شو. په دې بریت کې د چارواکو په وینا لږ تر لږه شپږ تنه نور هم وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو هغه نوې پریکړه چې ښځې په طبي انسټیټیوټونو کې له زده کړو منع کوي غندلې او ویلي دي چې دغه بندیز به په افغانستان کې روغتیایي وضعیت له نورو ننګونو سره مخامخ کړي. د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن پرون چهارشنبه په یوه اعلامیه کې وویل چې د طالبانو دغه نوی بندیز د هغو هڅو وروستۍ بېلګه ده چې د افغان ښځو او نجونو حقونه او ژوند ننګوي او تعلیم او روغتیایي خدمتونو ته د ښځو پر لاسرسي د نه توجه وړ ګزار دی. تاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان پر وضعیت خبري وکړي. دا پروان کال کې د افغانستان په اړه د شورا څلورمه غونډه ده چې په دې هیواد کې د سیاسي بشري او امنیتي ننګونو په اړه پکې بحث کیږي. د امنیت شورا ویلي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي یونما مشر روزا وطنبایوا به د دې هیواد په اړه خپل درې میاشتنی راپور غونډې ته وړاندې کړي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون او د پولند صدر اعظم ډونالډ ټرسک به نن د پولند په پلازمینه وارسا کې په اوکراین کې د روانې جګړې په اړه خبري وکړي. د پولندي رسنیو د راپورونو له مخې دواړه مشران به پر دې خبرې وکړي چې په اوکراین کې تر جګړې وروسته څرنګه د اروپایي ټولنې په زرګونو سولسات ځواکونه ځای پر ځای کېدای شي.
آزادی پڅپوکي
درم باج آزادی سلامونه ستړي مشه د آزادی پڅپوکي پروګرام ته مو فريده سيال د وقفه پیکار او قدر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبلخت هر کله کو. پر سوریه واکمن د بشر الاسد رژیم د روانې اونۍ د یک شنبه په ورځ له څوارلسو کلونو کورنیو جګړو وروسته د هیئت تحریر شام په نوم د یوې وسلواله ډلې لخوا وپرځول شو. دغه وسلواله ډله وتوانېده په نږدې دوه نیمو اونیو کې د سوریې کلیدي ښارونه د هغې ډلې هما هوم او بلاخره د سوریې پلازمینه دمشق ونیسي او د اسد د کورنۍ نږدې لیوې لسیزې واکمنۍ پای ته ورسوي. د بشر الاسد رژیم د عربو پسرلی په نوم په عربي هیوادونو کې له لویو بدلونونو د کورنۍ جګړې سربیره ژوندی راووته او تر ډیره یې ملاتړ روسیې او ایران کاوه. بشر الاسد دمشق ته د وسلوالو له رسېدو وروسته روسیې ته پناه وړې ده او روسیې ورته دا مهال سیاسي پناه ورکړې. د سوریې هیئت تحریر الشام وسلواله ډله چې اوس پر دمشق واکمنه ده د ډېرو هیوادونو لخوا د ترهګري ډلې په توګه پیژندل کیږي. بل پلو په 2020 کال کې په افغانستان کې د طالبانو په نوم یو وسلواله ډله چې د حکومت مخالفه وه وتوانېده په نږدې شلو ورځو کې د ولایتونو د پرله پسې سقوط وروسته پلازمینې کابل ته ورسیږي او د امریکا او ناټو له ملاتړه برخمن جمهوریت وپرځوي. پر کابل د هغه مهال واکمن ډاکټر محمد اشرف غنی متحده عرب امارات ته لاړل او افغانستان او افغانستاني وسلوالو طالبانو ته پریښود. په وروستیو کلونو کې د افغانستان او سوریې په څیر د یو شمېر نور هیوادونو لکه بنگلاديش صدر اعظم هم خپل خلک یوې اسلام پالې ډلې ته چې د حکومت مخالفت کوي پریښود او خپل هند ته لاړه. نن په خبرونه کې په افغانستان کې د طالبانو وخت رسیدل او په سوریه کې د تحریر الهیئت الشام ډلې چې د هم یو وسلواله ډله د وخت د رسیدو پر ورتوالي او توپیرونو خبرې کوو. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ را سره په خبرونه کې خپل نظرونه څرګند کړئ. ملمانه هم لرو په خبرونه کې را سره د پانتون استاد او د نړیوال اړیکو شننکي سید عبید الله برهانی او د سیاسي چارو شننکي اسحاق قطمر دي. تاسو دواړه ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلي. هغه اوریدونکو چې غواړي موږ سره په خبرونه کې کې تماس ونیستی زه تاسو ته د ټلیفون شمیرې وایم 00 24 15 او 00 24 15 شپږ. تاسو موږ د ټلیفون شمیرې دی کولای شئ زنګ ووهئ که چیرته مو په ټلیفون کې کریډیټ نه وي، لنډ زنګ ووهئ په تمه پاتې شئ، له دې ځای به زموږ همکاران زنګ در ووهي. که چیرته میلمانه را سره وي، فکر کوم چې دواړه میلمانه شته. ښه برهاني صاحب، که تاسو را سره یاستئ په پایل کې دغه ډلې پاړه کراته وایست، موږ وایو چې په سوریه کې وسله واله د هیئت تحریر شام ډله واک ته ورسېده. له دې وړاندې دغه ډله ویل کېږي چې له القاعده سره یې اړیکې درلودې. د دې ډلې پاړه کراته وایي او د دې ډلې د مشر پاړه باندې محمد جولانی چې دوی څوک دي، له کوم ځای راپورته شو، ولې په دومره کم وخت کې وتوانېده چې په سوریه کې دغه 10 کلنه کورنۍ جګړه پای ته ورسوي او د مشق ونیسي؟
سلامونه احترامات تاسو ته او ستاسو درون مېلمه استاذ ته او ستاسو لیدونکو کتونکو ټولو ته. محمد الجیلانی د سوری اوسیدونکی دغه د اطباو څخه دی او ویل کېږي چې په سعودي کې پیدا شوی، کله ویل کېږي چې نه، دا خپله په همدې سوری کې پیدا شوی دی. دی په هغه وایلو کې د القاعدی سره ملګری شو، بیا د هغې نه را جدا شو، د بغدادي څخه جدا شو او د هغه نه وروسته بیا د داعش په سرلیکو کې یو ځای شو، د هغو نه هم را جدا شو. بیا په دې د ده په سر باندې تقریبا $10 میلیونه هم دغه جایزه وه چې د لکه داسې نور هم په دنیا کې نور هم دی، او دی په هغه تور لیست د امریکا متحده ایالاتو کې و. لیکن په دې وروستیو کې دی تقریبا تر ډیره حده پورې په فکری لحاظه باندې او هغه لار چې ده غوره کړې ده ځان جدا بولي، او هغه جدا کېدی په همدې خاطر باندې چې دی په فکری لحاظ باندې او په سیاسي لحاظ باندې د هغه پخوانۍ سخت دریځۍ نه تیر شوی. دا چې څومره دی یا نه دی هغه به بل سوال دی، لیکن وروستۍ کړنې او د ده هغه خبرې او حتی هغه ویناګانې چې په دغه وروستۍ وختو کې وکړې د دمشق د نیول نه وروسته، نو هغه د داخلي سوریایانو لپاره، د سوریې خلکو لپاره، د سیمې او د منطقې او د نړۍ لپاره تر ډیره حده پورې ډاډ وړ وي. او یو هغه څو چې یوازې د ده بیانیې نه وي، بلکې په کړنو او عملي لحاظ په ډګر کې هم داسې څو هغه دا وه چې د حمات یو ډیره لویه ولایت دی په سوریه کې، په هغې کې تقریبا یو هغه څوک چې مسلمان نه بلکې یو مسیحي د سوریې اتباع هغه هلته والي که داسې نور هم داسې کړنې لکه د اعتدال په شکل باندې یا هغه اشتباهات چې دوی پخا په نظامی ډګر کې کړي وو، په فکری ډګر کې او که په سیاسي لحاظ باندې، دغه ټولو اشتباهاتو نه تیر شو. او بلکې که سړی داسې ووایي چې هغه اشتباهات چې په افغانستان کې روان دي یا شوي دي یا کیدونکي دي، د هغې ټولو نه یو عبرت او با درس واخیسته او په نوې بڼه باندې را وړاندې شو، لکه د ښځینو د حقوقو په مورد باندې هغه څه وویل چې رښتیا هم ډېر د ډاډ وړ دي. دا هغه فردي او شخصي مسایل دي چې دولت په دې کې یا
برهاني صاحب وړاندې به د ښځو د حقونو په اړه باندې بیا هم خبرې اترې ولرو، خو زما په یاد دي کله چې په 2020 کال کې دغه کابل نه وړاندې ولایتونو پرله پسې سقوط کولو، د طالب چارواکو ځینې ویډیوګانې به پر ټولنیزو رسنیو په ځانګړې توګه پر ټویټر خپرېدلې او طالب چارواکو به پکې خلکو ته ډاډ ورکوه چې په ځانګړې توګه ښځو ته چې تاسې تشویش مه کوئ، هر څه سم دي، تاسې به خپلو دندو ته ستنېږي، کار به وي، تاسې ته د اسلام په چوکاټ کې حقوق درکول کېږي، هیڅ ډول بندیز به تاسو نه وي، چې شریعت درکړي هغه به ټول درکړل شي. اوس دغه څرګندونه چې دا جولانی کوي، فکر کوي دوی به بیا ور باندې ودرېږي که هغه د حکومتدارۍ په برخه کې دي یا هغه خلکو ته د حقوقو ورکولو په برخه کې دي؟
دا سیناریو لږ فرق هم کوي، ولو که په ځینې مسایلو کې به ورته والی ولري، لکه چې جمهور رئیس هلته هم لاړ او دلته هم تللی دی او په عین وخت کې، مګر فرق دلته کوي چې دوی ډیر په مسؤولانه شکل سره او د منطقې سیمې او حتی کېدای شي د نړۍ سره په غیر مستقیم شکل سره دغه ټول واک لیک د هر څه تقریبا په یو مسؤولانه شکل سره تقریبا ترسره کړ. او هر وخت کې سړی ورته ګوري د تحریر شام ډله خو مخکخه ډله ده په دې ټوله صفه د پاڅون کې، اما دلته تقریبا څه د پاسه 50 نورې ډلې ټاپلې هم ورسره شته. یو شی بل هم دلته شته چې سړی باید ووایي چې هغه جریانات چې سیاسي یا کیانات سیاسي په دغسې په سوریه کې دي، دا تفاهمات د هغوی سره نه و شوي. دا تفاهمات یوازې د هغو ډلو ټاپلو سره شوی دی چې هغه نظامي دغه ډلې ټاپلې وي. په دې نظامي ډلو ټاپلو کې دا مخکخه ډله ده، یعنی دا په دې معنی باندې دی چې صحیح ده چې دا ډېر رول لري قوي، اما د دوی د رول سره سره نورې ډلې ټاپلې هم ورسره شته دی، او د سیمه ییزو پوره نفوذ لاندې او د تفاهم سره او د نورو پخوانیو ټولو هغه اشتباهاتو چې دوی کړي یا د نورو نه زده کړي، نو دا به فرق تر ډېر حده پورې د دوی مسائل ډاډمن دي نسبتا د طالبانو د هغه وخت نه چې کړي وه. کېدای شي سړی داسې ووایي چې د طالبانو مسله د تفاهم په دغه کې چې وه، که سړی پرتله کوي په دوحه کې هغوی د سیاسي ډلو ټاپلو سره دا تفاهمات شوي وو، او یا هغه ډله ټاپله یا هغه سیرې وي چې هغه سیاسي وي، هغوی لا تر اوسه پورې په هماغه خپلو خبرو تربسه ولاړ دي که د ښځو حقوق دي که نور مسایل دي. اما اوس په افغانستان کې حاکمه یا متحاکمه ډله یوه خاصه مشخصه ډله هغه سخت دریزه ده چې هغه اکثره وخت کې د نظامي قدرت نه د سیاسي مخ نه زیات نظامي دغه لري مخ لري.
مننه کور ودان برهانی سیب تاسو بیرته راوګرځم. اتمر سیب که تاسو راته وایست لکه نه چې کورنۍ جګړه په سوریه کې پیل شوې ده تقریبا 11-12 کاله وشول، او دغه د ډلې چې اوس واک ته ورسېده د تحریر شام د دې دا راپاڅېدل، او په سوریه کې دغه روستۍ ګډوډیان یو څه ناڅاپي وي، نږدې دوه اونۍ کې دوی وتوانېدل چې دمشق ته راورسېږي. ساسی په ان باندې دلته دا ورتهوالی څومره ده چې لکه جمهوریت کې همداسې وه، طالبانو کلونه جګړه وکړله خو یو ځلې دا پرمختګ یې تیز شو، او هیچا تصور نه کوي چې کابل به سقوط کړي. همداسې په دمشق کې هم ورته موضوع پیښه شوه. ساسی په ان باندې دغه ډلې کلونه جنګ کوي، یو ځلې پرمختګ کوي، تر شا یې لتونه څه ګورئ؟
مننه تاسو ته، ستاسو درون میلمه ته، لیدونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی ده. په یو برخه کې چې تاسو هغه ته اشاره وکړه، شباتونه تر یو اندازې پورې نږدې دي، لیکن په مجموع کې که موږ وګورو سوریه کې یو خو داخلي لاملونه او بل بهرني. داخلی لابل دا و چه پو سوریه که 45 کاله یواز حافظ الاسد و بشار الاسد حکومت که، او دی توی دار و دی پلار و دی زوی حکومتونا پو سوریه که دی توی دی فکری یا دی حزب بس دی حاکمیت یا حکومت و چه اغیر دیر خلق پاگتیو کری دل دیر شکنجه شد. ډېر د سوري خلک دوی زندانونو ته لاړل، او په حقیقت کې په دې 45 کلونو کې یو د فشار حکومت په خلکو باندې. بهرني لاملونه دا دي چې نړۍ کې اوس خو تاسو پوهیږئ چې جګړه روانه ده، رقابتونه هم ډېر زیات دي، مخصوصا په دې وروستیو میاشتو کلونو کې په منځني ختیځ کې دغه رقابتونه مستقیما یو بل په مقابل کې جګړه ییز اصطلاح جګړې کې دي، او دغه ګروپونه یا دغه هیوادونه زبر ځواکونه دوی په دغه سیمه کې په یو تقابل کې دي. د اوکراین جګړه او د ایران او د اسرائیلو ترمنځ لانجه، او د لبنان د هزبالله د اسرائیلو همدغسې بیا په نورو عربي هیوادونو کې یو سلسله جبهات او تقریبا پلویتوب و مخالفتونه رامنځته کړي دي. معمولا د دغه بهرني اړخ نتیجه دا و چې ترکانو او دې سره د دوی متحدین امریکا یا مثلا ویل کېږي چې خپل اسرائیل هم په دې برخه کې ډېر رول درلوده، ځکه چې کله چې حزب الله محدود شو، کله چې حزب الله هغه نظامي توانمندي د لاسه ورکړ، نو دلته و چې د سوري حکومت ضعیف شو. یعنې حزب الله ونشو کولی چې بشار الاسد ته مرستې ورسوي، که څه هم په 2011 کال کې کله چې بشار الاسد په وړاندې د عرب سپرلی جنبش راپورته شو، لیکن بشار الاسد وشو کولی هم د حزب الله په مرسته، هم د ایران دغو نیابتي ډلو په مرسته خپل رژیم د سقوط نه وژغوري. لیکن د هغه نه وروسته اوس وخت کې چې موږ ګورو ایران هم تضعیف دی، هغه استراتیژیک قوت یا هغه سیاسي قوت ایران سره نشته، حزب الله هم تقریبا دومره محدود دی چې د هغې نظامي توانمندي له منځه تللی، او حزب الله نشي کولی چې یا ونشي کولی چې بشار الاسد ته مرسته ورسوي. د بلې خوا نه نورې ډلې چې هغوی مثلا ترهګرې ډلې دي، او دغه ډلې په توریستي ډلو کې شامل دي، لکه ایغور، لکه انصار الله، دغه نورې ډلې دوی د تحریر شام سره ملاتړي شول. یعنې دغه نورې ډلې چې تحریر شام سره و، تقریبا 5 ډلې وې چې حیات تحریر شام و، جبهه فتح شام و، جبهه انصار الدین و لواء حق و، او جنبش
اتمر صاحب بخانی سره دغه خبره برهانی صاحب هم یاده کړه، دغه ډلې څنګه وتوانېدي په یو دریز په یوې خبرې سره ودرېږي او وکولای شي د بشار الاسد رژیم ته ماتې ورکړي؟ د دوی ترمنځ داسې مشترکات ډېر دي چې دوی سره په یو خبره توافق کړی، که څه هم که چېرته بیرته په افغانستان کې د طالبان حکومت ته وګورو، دوی په خپل منځ کې اختلافات ردوي، خو بیا هم ښکاري چې په یو ډول نه یو ډول دغه اختلافونه رابرسېره کېږي. دغه ډلې څنګه وتوانېدي چې دومره منسجمې شي چې یو رژیم وپرځي؟
ګوره، یو خو دلته د دوی مشترکات دا دي چې بشار الاسد حکومت ضعیف شوی، او د دوی اردو جنګ نه که تاسې ولیدل لکه په افغانستان کې، د افغانستان او د سوریې فرق دا و چې په افغانستان کې اردو په دې باندې پوهېده چې امریکا طالبان سره توافق ته رسېدلی، او هغه فشار د امریکا د خوانه موجود و، او په افغانستان کې امریکایي عسکر هم موجود و، لیکن په سوریه کې خو داسې نه و. په سوریه کې دغه جګړه د یو ډلې د خوانه د بشار الاسد پر ضد شروع شو، او د هغه تر شا تاسو پوهېږئ چې یوازې ترکیې سر په اصطلاح دغه الجاري تر 100,000 پورې دغه تحریر شام سره دوی ملګریتوب وکړ. د بلې خوا نه هغه امکانات، تسلیحات، پیسې دغه هیوادونه دوی ته برابرې کړلې، او بشار الاسد هم خپله په هغه سې سیاسي لوبه کې راګیر شو، کوم چې د روسیې مصرفېدل په جګړه کې د اوکراین سره، روسیه دغه قوت د لاسه ورکړ چې بشار الاسد سره کومک کړي، سره د دې نه چې یو دوه ورځې بمباریګانې وکړې، لیکن هغه هومره چې بشار الاسد د دې نه توقع درلود، روسیې نشي کولی چې بشار الاسد وژغوري. همدغسې د ایران رژیم، هغه ډلې هم چې په لبنان کې دي، دوی هم ونشي کولی، هغه نیابتي ډلې هم چې لکه لشکر فاتحي و، هشت شعبي و، څوک څوک، دوی هم ونشي کولی چې بشار الاسد وژغوري. د بلې خوا نه دغه مخالفه جبهه چې تحریر شام دی، دوی په یو تفاهم سره د یو مقطعي وخت دپاره دوی وشو کولی چې په خپل جنګي عملیاتو کې، سره د دې نه چې اردو د دوی په مقابل کې څونه درېدل، خلک هم دوی ته هرکلی ویلې، خلک هم د بشار الاسد د 45 دیکتاتوري نه په تنګ راغلي وو، نو په نتیجه کې هغوی بریالي شو چې
مدنه کور ودانه تمر سي تست بير سره وګرزم برهاني سي بمدغه روستي ټکي چې اتمر سي ورته اشاره وکړه چې سوري خلګو دغه ډله تخرغ لاس ویلي ساسي بابا واره باندې په افغانستان کې چې طالبان وخت ورسېدل په کابل هوایي ډګر باندې وسره په نور هوایي ډګرونو کې بیروبار ډیر زیات شو ځکه چې د تخلي موضوع راپورته شو شل ورځې تخلي وه او ډیر افغانان له افغانستان وتل خو بیا که سوریې ته وګورو کله چې د اسد رژیم وپرسېده په هماغه ورځ باندې د ترکیې نه کډوال را روانو او خوشحالیانې وې هغوی په سرحد کې په تمه و هغه راپورونه چې کوم عربي رسنیو خپاره کړي دي په دې کې کتل کېده چې په سرحدونو کې خلک په تمه دي تر څو د اسد رژیم سقوط وکړي او دوی ته خبر ورسیږي چې دوی کولای شي د سوریې ته راننوځي. اردن همداسې په نورو سیمو کې حتی په جرمني او اروپایي هیوادونو کې چې د دوی کوم سوریایي کډوال دي دوی جشنونه نیولي و ډېر ورته خوشحاله و. علت څه ده د دې خوشحالۍ چې خلک د یوې وسلوالې ډلې راتګ ته په سوریه کې خوشحاله دي خو برعکس په افغانستان کې هڅه کوله چې له هېواده ووځي؟
دا یو لوی په ټوله منطقه کې یو فاشست نظام و د پلار او د زوی تقریبا 450 کاله و. هغه تاسو هم دا ټول ویډیوګانې ګورئ چې څومره د زندانونو کې خلک پراته دي، حتی خلکو صدام خوته د صدام نه دا زیات فاشست نظام و. او دا چې د منطقې کې ظروف و شرایط و تا سنگا چه اتمر سه و تا اشاره کرا آخی نا دو دی پا گتا بانه اخستل بانه چه روسیه هم پا خپل جنگ که که کرده و دا غاو نخطی و دلتا دا حزبالله یا دا ایران دا ملیشو پا منطقه که یو تصمیم دا سی نیول شه و لحتروس پر روان ده چه باید دی دا تاغر طول کرده شی د حزبالله رو نیولی د لبنان کې بیا حتی دا امکان لري چې په دې منطقه کې نورې د ملیشو دغه هم ټولې شي، حتی نن حوثیان هم ویشتل کېږي. دا پرتله کېدل د دې به صحیح نه وي، خو دواړو کې یو شی و چې په افغانستان کې یو بهرنی هیواد ښکېلاکو چې خپله د امریکا او متحده ایالات نظامي و د ملکی کسان وی چې هلته موږ ښکېلاک لرو. دا چې زموږ د بعضې د پخواني جمهوریتان یا د پخواني ادارې کسان دا خبره درسته نه بولي، لیکن دا چې خپل امریکایی وی نو دا معنا نه ورکوي. دویمه دا ده چې هلته تاسو ووی چې خلک ووتل، خلک نه دی، خلک وتل نه، خلک وویستل. دا پروګرام د سیو چې باید د خلک وو وستلې شي او تخلیک شي، او د تخلی موضوع اوسه پورې روانه ده. د څه نه ده چې څوک په خپل خوخه تلل یا په خپل خوخه چې څوک تلل، خو اخو د جمهوریت په وختونه کې خلاصه کې چې د جمهوریت نه مخکې د افغانستان کې نور عوامل داسې وو چې ایواز په افغانستان کې نه کچیر تر رښتیا زمونږ په ګاونډي هیوادو کې دا چې د تخلی موضوع مطرح شي کېدی شي چې خلک به په دغه باندې ودرېږي، په دې صفونو کې ولاړي. اما دا د تخلی موضوع خو یو برنامه ریزی شوی موضوع و چې باید دا وویستلی شي او اوسه پورې شي. دا د هغې سره پرتله کول به ډېر صحیح نه اوسېږي. درېیمه دا موضوع دا ده چې د مهاجرینو موضوع په د سوریه چې کوم 8 میلیونه کسان په داخل او په خارج کې دغه شوي دي، بی ځایه شوي دي یا څوک مهاجر دي، د هغوی حالات که په ترکیه کې او که په نورو هیوادو کې ډیر بد حالات سره مخامخ، هغه د تخلیه په صورت کې نه دي ویستل شوي یا په یو برنامه کې نه ویستل، خو هغه د خپلو مجبوریتونو نه ویستل شوي. تاسو ولیدل یا تاسو به ټولو اورېدلي چې په د دوی حالات په ترکیه کې ډېر بد حالات و. دغه عربي هیوادونه چې نن ټول ډولونه ورته وهي، دغه ټولو عربي شتمنو هیوادونو سوریانو ته لاس نه دی ورکړی، حتی هغه کمپونه او یا هغه څه چې ترکانو ته په یوازې په هر څه پاتې یوازې ترکانو ته دغه ټوله دغه تقریبا د بوج په اوږه اخیستی و. نو دا پرته کېدل به فکر کوم صحیح نه وي. یو شی دا و چې د سوریه د نظام دغه د نظام خو به سړی ووایي د دوی د کورني نظام دغه اردو چې و دومره زر د منځه لاړه چې د افغانستان نه مخ جاته لاړه، ځکه دلته یو پرتلهوالی دواړو دا و چې دغه دواړه نظامونه په بلو نورو خلکو باندې یا په بهرنیو باندې اتکا لرو. دغه هغه د شباهت تکی دی کله چې بهرنی عامل د لاتړ د منځ زی د ملیشی بولی یا په نامه نظام اردوی بولی دا د منځ ډیر په ډیر په چټکتیا سره زی ځکه د دوی سره د ملی یا پاکی د ویلی لحاظ باندې کوم دغه نشته د انګیزه نه و چې دوی جنگ وکړي خو د بشار الاسد هم داسې و چې د عربي سپرنګ په یا د عربي سپرلی په دغه کې یوازې همدغه روسانو او ایرانیانو چې د دوی ملای وتړله او د تقریبا نیم ملت یې مهاجر که او د په لکهاو یې د زندانونو کړه او لکهاو یې وژلي دي او لا تر اوسه پورې هم دا جریان لري چې تر چې دا
یعنی برهاني صاحب په بخښنې سره ستاسې د خبرې هدف دا ده لکه څنګه چې په افغانستان کې طالبان د یوې ایډیالوژي پر بنسټ باندې وقت ورسیدل او ډیر سختریز اسلام پال دي دغه ډله چې اوس په سوریه کې وقت رسیدلې په دغه ایډیالوژي نه ده رسیدلې بلکې هغه ظلمونه چې د اسد رژیم له خوا ورباندې کېدل دوی تنگ شوي وو.
مختلف عوامل دي یو دا ده چې خپل دغه عامل چې ما ورته اشاره کوله بل عامل دا ده چې دوی دغه ټولې ډلې ټپلې په یو واحد صف کې سره راټولې شوې او د ډیرو سیمه ایزو او د نړیوالو د تفاهماتو په اساس باندې او د هغه څه چې په شباهت لري هغه دلته دا نقطه زه غواړم چې ووایم هغه دا و چې اسد رژیم او خپل اسد د سیمې او د نړۍ د ډیرو پرپوزلو طرحو سره سرتنبګي کوله او هغه داسې فکر کاوه چې بس نو زما ملاتړ د روسیې او د ایران لخوا نه وشو زه اوس په خپله پښو باندې ولاړ یم او نظام ولاړ دی او بالکل ما څوک وژلي دي او څوک تښتېدلي دي او څوک بې ځایه شوي دي او بلکې د سولې یو دغه ته یې غاړه نه کېښودله. دا هغه څه دي چې په افغانستان کې مونږه د افغانستان د رژیم پرلپسې په دې څو لسیزو کې پرلپسې په سوله باندې سیاسي دوکانداري او تجارت کوو چا یعنی دا امکان لري چې ته د یو جګړې سړی راواخلې هغه د سولې لپاره وټاکه چې دا د سولې رئیس دی. دا امکان لري بیا چې کله ډاکټر صاحب اشرف غنی وواکو هغه هم د سولې سره د سولې لوبه کوله یعنی په دې معنی باندې چې دوی هم په هغه څه کوه سوله د سولې شعار کې د ارګ نه دا پورته کېدله چې مونږ باعزته سوله غواړو یعنی کومه باعزته چې د ارګ واکمنان باید په هغې کې حاضر وسي. دوی سره دا مسله د ملي مصلحت او منافعو په درشل کې نه تسرخېده. د سوریې طرفونه که هغه د جولانی طرف دی او که نورې د ټولو اشتباهاتو نه تیر شو او د یو صف کې واحد صف کې راټول شو او د منطقي دغه روستي متغیرات چې جیوپولیټیک دي او که په مذهبي لحاظ او یا هغه اشتباهات چې دی وکړي د ټولو نه په استفادې سره وکول شو چې د اسد رژیم چپه کې ودي کې شک نشته چې دلته به ځینې شباهتونه وي خو ځینې کې بیا شباهتونه نه شته. اما لوی شباهت دا دی چې دوی د اسد د سرتنبګۍ نه په پوره استفادې سره کار واخیست.
مننه کورودان تاسو بهتره وګرځم اتمر صاحب که تاسو راته ووایست په افغانستان کې د دغې ډلې وخت له رسېدو نه ډېر زیات هرکلی وشو. طالبانو اعلامیه مور کړې وه او په کابل کې په نورو ولایتونو کې طالب چارواکو په ګډون د دوی پلویان ډېر خوشحاله وو دغه بریا یې لمانځلې ده. د دې سره تاسې مخکې دې موضوع ته اشاره وکړه چې القاعده سره د اړیکې درلودلې تحریر شام له طالبانو سره اړیکې څه وي یا د القاعده له لارې طالبانو تحریر شام دوی سره یو دي فقط نمونه بیل دي؟
زه داسې فکر کوم چې تحریر شام سره ترکانو ډېر مرسته وکړه او ترکان کوشش دا و چې په سوریه کې دغه شیعه حاکمیت د شیعه او د سنی خبره کوو د شیعه حاکمیت چې بشار الاسد خپله شیعه علوي و د دې حاکمیت ختم کی. خپل اردوغان یو مذهبي سړی دی او هغه په دغه برخه کې متاثر دی نو ډېر کومک د هغوی د خوا نه دغه تحریر شام سره وشو. د بله خوا نه طالبان هم چې دی دوی سنی مذهبه دی دوی عقاید سنی دی نو دوی هم د دې وجه نه هغوی سره تقریبا خوشبینی ښکاره که او ځینې لمانځنې وکړلې، در حال چې دلته دننه په افغانستان کې د خپله طالبانو د سلفیانو ترمنځ مشکلات موجود دي. لیکن دغه آیت تحریر شام سلفي ډله ده، شافی مذهب دي دوی، لیکن په دغه برخه کې دوی چون په مجموع کې د شیعه او سنی خبره وه، په دغه برخه کې دغه ډله حاکمیت اوس د سنیانو په لاس کې دی. نو د دې وجه نه طالبانو خوښي ښکاره کړه او هغوی ته تبریکي او دا خبره یې وکړه.
او په دې اړه باندې دا چې پرله پسې افغانستان بیا سوریه او د دې تر څنګ په بنګلادیش کې اسلام پالی په یو ډول نه یو ډول د بنګلادیش پخوانی صدر اعظم دې تار کړ چې له هېواد ووځي یا هېواد یې پرېښودو یو وتښتېده، د دې ډلو وخت رسېدل ولې داسې پرله پسې کېږي په څو هېوادونو کې؟
ګورې، دغه هر هېواد کې خپل شرایط دي، خپل د خلکو وضعه ده، د خلکو تصمیم ده. په بنګلادیش کې زه داسې فکر کوم موضوع کاملا جدا ده، بیل ده. بنګلادیش کې دغه ډاکټر یونس داسې یو ملي سړی ده چې په ټول بنګلادیش کې د دې د خدمتونو او د دې د کارونو خلک قدر او عزت کوي. دا په حقیقت کې د بنګلادیش د اقتصادي سیستم یو مبتکر دی. دی خپله د رامین بانک رئیس و او دکترا لري په دغه برخه کې، د مایکرو فایننس په برخه کې، او بنګلادیش ته ډېر کار دی وکړ. د بلې خوا نه که مونږ داسې وګورو، د شیخ حسینه حکومت چې و هغوی یو فکر درلود، هغه فکر ډېر د دې د پلار فکر و، د شیخ مجیب الرحمن فکر و. په هغه وخت کې شیخ مجیب الرحمن د بنګلادیش د استقلال د حاصلولو یو قهرمان و، او د بنګلادیش خلکو هغه ته ډېر عقیده او احترام درلود. لیکن شرایط بدلیږي، یعنی داسې نه دی چې که پلار یې ښه و نو حتمي دی چې زوی به یې ښه وي. نو په حقیقت کې افغانستان کې بنګلادیش کې یو خبره چې زه غواړم وکړم چې هغه اسلام پاله ډله نه ده، او بنګلادیش کې کوم چې اوس دوی حکومت دوی سره ده، دوی کوم توندلاري اسلام پالي نه دي. بنګلادیش خپله یو اسلامي هېواد دی، لیکن هغه توندلاري ډلې په دغه برخه کې دوی سره همکاري نه لري. او دغه ډاکټر یونس په دغه خبره باندې ښه وارد دی چې دغه اختلافات یا دغه قومي مسایل یا فکري مسایل څنګه حل کړي په بنګلادیش کې. راو سوریه کې، سوریه کې مو په دې څو ورځو کې دغه تحریر شام هیات رئیس یا مشر دی، خو حتی د حجاب په باره کې دې خبره وکړه چې حجاب د خپله د خلکو شخصی کار دی، هیڅ نه و زور په دغه برخه کې باید تنفیذ نه شي. او ټول د سوریې خلک حکومت کې حق لري، د دوی د لیاقت او په اصطلاح د کار پر بنسټ باندې دوی ته به برخه ورکول کېږي. لیکن دا اوس ډېر وختي دی چې مونږ دا خبره وکړو چې واقعا دغه کار کېږي په سوریه کې که نه کېږي. لیکن افغانستان کې خو ګورې چې برعکس دی، یا بل رقم دی. دا یو ډله ده، دوی تصمیم نیسي، خلکو ته تر اوسه واک یا د خلکو نظریات د طالبان حکومت نه اورېدلی او نه اوري.
یعنی اتمر صاحب ستاسې په باور باندې دغه غوښتنه چې اوس د سوریې خلک له دغه موقت حکومت نه کوي چې انتخابات دې په راروان فبروري میاشت کې ترسره شي، دا 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 به یو څه واقعیت شي دوی به انتخابات وکړي؟
اوس خو همدی خپله دا خبره کوي. مثلا البشیر د دې صدراعظم، موقتي صدراعظم دی، دی تر مارچ پورې د صدارت چوکۍ اخلي. هغه نه وروسته اوس یعنی انتقالی حکومت د هغه نه وروسته به یو انتخابي حکومت دوی واک سپاري. دا د دوی وعده دی خلک سره. او خپله ابو جولانی هم دا خبر محمد جولانی هم دا خبره کړې چې دلته هیڅ څوک هیچا باندې به تبعیض نه وي، هر څوک حق لري، دوی د خپل د ازادي حقدار دي. مثلا
اتمر صاحب زه دا پوښتنه ځکه تکرار کوم چې هر حکومت یا په ټوله کې د طالبانو واکمنۍ ته کتم شو، د دوی له راتګ نه وروسته په دوحه کې چې کومې څرګندونې وې، طالب چارواکو به تل دا خبره کوله چې ښځو ته به د بشریت چوکاټ کې د دوی حقوق ورکول کېږي، د ټولو افغانانو حقوق به تامین وي، حکومت به ټول شموله وي. دا اوس هغه خبرې دي چې نړیواله ټولنې له طالبانو غواړي، خو دغه شرطونه طالبان که څه هم ژمنې کړې وي چې دوی به وکړي، خو یې هم نه دي پلي کړي. یعنی دغه شایب به په سوریه کې بیا له واقعیت خو ډېر لرې نه دی، لکه څنګه چې اوس په افغانستان کې له واقعیت لرې دی.
ګورې د سوریې خلک افغانان سره فرق لري. د سوریې د اوسني مشرانه زمونږ د طالبانو د مشرانه فرق لري. دوی دې خبره باندې اوس باورمن دي، وخت کې دا لري. د بلې خوانه نړیواله ټولنه، امریکا او د امریکا پلوي هیوادونه، دوی منتظر دي. دوی وایي چې مونږ عمل ته ګورو نه خبره ته، لکه چې طالبانو ته وایي دا خبره. نو وبلدل شي مخکې د دینه مونږ هم ضرور نه دی چې لابیګري وکړو او ورته رښتیا او دروغ وایي. خبره دا ده چې مونږ به منتظر پاتې شو، به ګورو چې واقعا د انتقالي دورې د ختمېدو سره به دوی انتخابات کوي، حکومت کې به ټول د سوریې مختلف قومونه د هغوی د لیاقت پر اساس شامل وي که نه وي. د نجونو باندې، د ښځو باندې به تذیرات نه وي. هغه ځینې خبرې چې د بشار الاسد په وخت کې بندې وې، لکه د مطبوعاتو او رسنیو ازادي، او دوی چې اوس وایي مونږ دغه ازادي تضمین کړې، دا خبرې به دوی کوم چې دوی وعده کړې خلکو سره، آیا دوی به هغه وعدې سره وفا کوي که نه کوي؟ بیا نو په هغه وخت کې به مونږ تاسو قضاوت وکړي چې دوی هم یو دروغ ویله خلکو سره، دوی هم په خپلو ژمنو پاتې نه شو.
مننه کور ودان اتمر صاحب، تاسې به بېرته راوګرځم. برهاني صاحب، که تاسې راته وایست د امنیت د ټینګښت په برخه کې، لکه نه چې دا ډله واک ته رسېدلې ده، سوریایان وایي چې دوی کولی شي، مخکې اتمر صاحب یادونه وکړه چې په ازادانه توګه خپل نظر څرګند کړي، له دې مخکې د خلکو چې اوس رسنیو سره خبرې کوي ویلي چې دوی به حتی که د اسد رژیم پسې یوه خبره وکړه دوی به نیول کېدل. په رسنیو کې ځینې داسې تصویرونه هم خپاره شوي دي چې نوي تنکي ځوانان په هغه زندانونو کې چې تصویرونه ویډیوګانې خپرې شوي دي، دوی خبرې کوي، مرکې کوي، وایي چې از ما مور سره خوشونت شو، ما پولیس په څپېړه ووهلو، زه دلته 15 کاله مې زندان تیر کړو. داسې ورته کیسې خبرې شوې دي په ځانګړي توګه په عربي رسنیو کې. دې وضعیت ته په کتو باندې چې بیرته افغانستان ته راشو، کله چې طالبان واک ته ورسېدل، وضعیت هر عام خلک په ځانګړې توګه ازادي راډیو ته یو څو اورېدونکي زنګ وهي، دوی موافق دي چې اوس په افغانستان کې امنیت راغلی، خو پرونی پېښې ته په کتو باندې څومره فکر کوي دغه خلک چې کړېدلی دي، زوریدلی دي، دوی کوم امنیت چې له طالبانو په افغانستان کې غوښته، او کوم امنیت چې سوریایانې اوس له دغې ډلې واکمنې ډلې غواړي، دوی به ورته ورسېږي؟ او په افغانستان کې دغه امنیت څومره افغانانو ترلاسه کړی؟
دا خو د وخت نه لږ ډېره مخکې ده، ځکه چې سوریه حالات خو اوس دي، اما په افغانستان کې خو نسبي امنیت بالکل برقرار دی، کې هیڅ شک نشته. خو امنیت وسیله ده، هدف نه دی. یعنی او وسیله په دې معنی باندې دی چې باید هر هغه څه رامنځته شي چې خلکو دپاره د کار او د نورو حقوق راولګي. دا یوازې امنیت خو که سړی ووایي په زندانونو کې امنیت، خلک هیڅ بد کارونه نه کوي، چرس نسکي، به جنگ نه کوي، دا نه کوي. یعنی داسې امنیت چې په هغې کې اقتصاد وده ونه کړي، داسې امنیت چې فرضاً د خلکو لپاره د کار به زمینې مساعد نه شي، داسې امنیت چې خلک د مملکت د هیواد نه لاړ نه شي، داسې امنیت چې فرضاً تر درې کلو پورې تر اوسه پورې په یو اسلامي او یا ملي ارزښت باندې یوه نسخه د ښځینه او د حقوقو لپاره نه تثبیت شوې. نو د امنیت یوازې خو ډوډۍ تاته نه درکوي. د سوری حالات به زه بل اړخ ته وغواړم چې ووایم درته چې د سوری نسخه نوې ده. دې کې شک نشته چې د تحریر شام مخکښه ډلې په دې ټولو ډلو کې به سلفي پخوانی دغه وو، اما هغه ډېر نوې نسخه ته بدله شوې ده. او حتی د ده په خطاباتو ویناو بیانو کې حتی د سعودي سره هم تر ډېره حده پورې په مذهبي لحاظ باندې یا د دوی هغه د سلفیزم ریښې فکري لحاظ باندې په ډېرو خبرو کې ډېر مخالفت وښوده. دا مخالفت فکریم دی، سیاسیم دی، او حتی مذهبي هم کېدلی شي. دریمه نقصان مسله دا دویم عامل دا دی چې په نړۍ کې ولیدل شو چې اسلام پالې ډلې ټپلې د نظامونو په چپه کولو کې ډیر پراخه رغنده رول لروده، اما د نظامونو د چپه کولو نه وروسته دوی دغه اهلیت یا توانمندي نه لروده چې یو صحیح سالمه اداره رامنځته کړي. او نن د شامپ یا د دمشق کې چې کومه اداره رامنځته شوې ده په سیمه ایز او داخلي لحاظ باندې تر ډېره حده پورې مطمئنه ده. او د دې عوامل دا نه دي چې یوازې د دوی فهم او درک او دغه دی، بلکې هغه وسنۍ کومه کابینه هم چې دوی رامنځته کړې دا یو مسلک شموله کابینه ده. چې هر څنګه ورته ګوري اکثره کسان د هغه کسان دي چې هغه پکې د مسلکي لحاظ باندې په هماغه خپل وزارت کې غښتلي دي. دویمه نقطه دا ده چې ترکیه چې د پراخه نفوذ خاونده ده په دې ټول متغیراتو کې، هغه نه غواړي چې دغسې یو سختدریزه نسخه رامنځته شي چې هغه د ناکامۍ سره مخامخ شي. داسې یوه نسخه چې هغه ډیره ماډرن اوسیږي یا د ترکیې یو نوی کاپي اوسیږي په دې شکل باندې چې د ټولو حریتونو آزادیو نه برخمنه اوسیږي. او هغه څه چې په ترکیه کې د یو سیاسي چوکاټ کې انتخابات دي او که په مسلکي لحاظ باندې دغه ټول مسایل به مخ وړاندې کیږي، دوی غواړي چې دغسې یو څه رامنځته کړي. او دا یوازې د ترکیې دغم نه ده، هیله او غوښتنه هم نه ده. په دې کې د سیمې نور هیوادونه او نړیوال تفاهمات هم شته. متاسفانه چې په افغانستان کې کله چې د امریکا متحده ایالات د وطنو په درشل کې یو مسؤولانه وتل ونه شو او په داخلي لحاظ باندې هم هغه څه ونه شو چې رښتیا هم څه چې په دوحه کې ویل کېدل چې د افغانستان کې به د خلکو د ملت د ارادې سره سم که پرست ټول شموله په نامه باندې خلک یادې ټول شموله په سیاسي ادبیاتو کې نشته او زنم په ګوانډیو کې هم داسې څه لیدل کېږي. اما مسلک شموله خو باید رامنځته شوی وای. او هغه څه دي چې د اصلاحاتو دغه چغه ته هغه ورځې نه نیولې تر نن تاریخه پورې افغانان هم کوي، بهرنیان هم کوي او د طالبانو په صف کې یو لوی دغه دی لوی صف هم دا کوي. اما تر اوسه پورې داسې څه ونه لیدل شو. یو شباهت د طالبانو د پخوانی رژیم ونس کې د دویم انتقالي حکومت دغه د ډاکټر صاحب اشرف غنی هم و دغه د سرپرست اداره و دویم سرپرست اداره ده. هغه په کابل کې د وزیرانو سره کوم واک خو نه لرو. د وزیرانو حتی که به د ډیر وړې دغه چا ترقي مخسته باید انټرویو باید دغه خپله ډاکټر صاحب اشرف غنی کړی وای. یعنی د یو معلم مقرر کېدل د جمهوریت په وخت کې د یو وزیر صلاحیت نو، اما وزیر کولای شو چې د یو دینی مرستیال د لوړو زده کړو معینت د منځه ویسي او هغه نه لرو. په دې معنی چې دلته ځینې شباهتونه وو چې دغه هغه اشتباهات چې پخوانی هم کړي دي وسنۍ هم کړي دي. سوریا خلکو او د سوری بهرنی اړخ او سیمه ایز اړخ د دې ټولو نه په استفادې سره دغه سې نوې نسخه رامنځته کړه. اما متاسفانه په افغانستان کې یوه صحیح سالمه نسخه چې د افغانستان د ارادې تمثیل پکې وي نه پخوا و او نه تر اوسه پورې تقریبا وجود
لري. یعنی برهانی صاحب په دو جملو کې کراته وایي د سوریایانو ستونزې نسبت افغانانو ته کمی دي؟
د سوریایانو ستونزې د افغانانو سره فرق کوي. د سوریې خلک په تعلیمي لحاظ باندې د ګاونډیو شتمنو هیوادونو سره او دوی د پخوانه هم هلته تقریبا په دې عربي شتمنو هیوادونو کې میشتو او د زمونږ خوام میشتي. خو زمونږ په مزدوري لپاره تللي دي. هغوی ډاکټر دی، انجینر دی، مسلکي کسان دي. د عربي هیوادونو دغه ټول دغه چې دي د خلیجي هیوادونو د دوی معلم نه نیولي، ډاکټر نه نیولي، دغه ټول مسلکی دغه د سوری او د نورو هیوادونو سره تقریبا و او په دوی باندې چلی دی. یعنی ما ته چې یاد دی، زه چې کله د سعودي کې ما درس ویل او په هغې کې تقریبا نیم استادان اکثره په دغه ټولو مؤسساتو کې خپل همدا د سوری خلکو. سوریې خلک په تعلیمي لحاظ باندې ډیر په مخ په وړاندې دي او سوریه په منطقه کې ډیر قوي اثر لرو ده. اوس هم د دوی په دې باندې اوسنۍ ډلې ټپلم چې حاکمان دي په دې پوهیږي چې سوریا د ډیرو مختلفو مذهبونو او د مختلفو سیمه ایزو فکری او سیاسي اړخونو سره درشه لري او دوی باید دا ټول په نظر کې وساتي. دا هغه څه دي چې د هغوی سیاسي درک او عقلاني لاره او د سیمه ایزو سره تفاهم، دا هغه څه دي چې موږ په افغانستان کې متاسفانه نه لرو.
مننه کورودان، تاسو بیرته راوګرځم اوریدون کې سره دی دوی بره وخلو نو مراد واخلې. لکم زماړي کې نه دي
پرېږه. سلامونه
ستړي مشه احمدي صاحب، خیر اغله پروگرام ته. احمدي صاحب نظر دی اوره وکڅ پختنه لري.
مننه خوش غوړو شوې مخترنه.
مننه کورودان، مهرباني.
ریکام پرې دې خور نو غو سازانې مې احترام ته درغو نو موږ خود په هم نظر خو بیا د نړۍ له سو شال خور سي نه دا د سوریه په نو غره سي نو امریکا خو کوشش کوي دا شمیش خلک شي دی نه دوی ته په فادات نه دی نه په ټول کې شو ګره نه شي نه پر دې غره سي دی نه تقریبا چې امریکا په خلاف دی نه ایران په پوری تړلې زیاتره ملکونه نه کړه. دا مثلا ایران خو ګوره سوریه ګوره مثلا لیبیا ګوره هم دا مشکلات را پیدا شول. په ټول کې شو ګره د وزر هم کالو کو سوخت نه تقریبا چې امریکا امنه یو کول دی روسیه په امانت کوي نه تقریبا نه غوښته چې بشار اسد حکومت چپاسي په ټول کې نه دی شیطان دردار وي نه ایران پورې نو اوس وګورئ چې دا یو مجله رامنځته شوه. نو دا خو د سنیانو په ګټه ده. تقریبا دوی غواړي نړۍ کې ټول ملکونه چې وګورئ دا خلیجي ملکونه وګوره شال خور زیاتره وفادار دي امریکا ته. سنی ملکونه چې دي یعنې مسلمانان چې دي زیاتره دغه عربان نو په ټوله کې دا شوګان خو دوی سره سمون مخ وي. نو په دغه کړه باندې رښتیا هم یو قیام اوسو لکه افغانستان کې چې مشکلات راغلو په افغانستان کې هم د شوکارو چې شال خور لږ ګرم نواز یعنې تقریبا دلته سناسو ناروا کېدله زیاته ان په باندې یاتي جنگ یاتو نو موږ هم دغه وره خدای غدا یو تصمیم نه و او په مطلب بشرا سات چپاسو نو کله شي سنیان ډیر قدرت ورسیږي نه دا نه وایي شي شګان ته قدرت خلاص ورکی خو سن امریکا نو دا هم کوي نه شي د لکس تاسو یاده وره ترکیه او زیاتره ملکونه شي دا هم امریکا طرف نه دی نه په ټول کې هم امریکا هم څنګه د پلیکي د په هغه کې دا سوریه نه دا خو یو معمول وګورئ چې لیرانو کې ملکونه په ځاب دي نه تاسو په ټول کې وګورئ نو امریکا دې یو سرخوګي په جوړه امریکا ته دا ایران ته اسرائیل سره وګړه مخته د وګړو نور من کوکه
امریکا ته لاندې خبره په بخنه سره سپان باندې امریکا په سوریه کې د دغه ډلو په واک تر سوال سره یو ډول ایران او زپه
بله بالکل سل په سلو کې دا مانو خبره ده. په دې باندې راځي په ګرو کې شرم ده خبر به سل په سلو کې کېده چې راغلم دې شي نه یې راغله وګوره چې دا مسیر په شهادت ورسره خو دا شهزادو لري به ولې دا ظلم دي. دا ظلم کې خو ظلم نه کوي خو مونږ د امریکا په وخت نه دی نو په خالي په ایران په وخت نه دا کار نه کوي. ځکه دا مسیر په شهادت ورسره د زیاتره ملکو کې دا چې په ایران مداخله کوي دا خلک یې ګیږي نو امریکا په زور باندې دا ملکونه په وران کړی دي.
خلی لکم زموږ کې نیولې یو لند مخبل نظر وای. مننه کور ودان تل سمې رواني لند نظر اور چ وخت کم ده.
الله دې خوشاله که خورجان دې سلام دې منو ته مو واکن ته احمد دې چې سره او تر په دې سال خو دې زم ما په سوري کې چې کوم حکومت راغلي دې ار کله کې وو خدای پاک دې وکړي چې دا سوريایي ورنه چې نور ملکوت مملکتو ته خورجان مهاجر سي دې خپل دغه مثال خبرې خپل من تراسي
خو زموږ په فکر او نظر پورې موږ کې په دې نظر تمام نه چې دا د ظلم نتیجه وګورنه څلوېښت کاله پنځه څلوېښت کاله بشر الله اسد دلته په سوریه کې پر خلکو باندې ظلم کوي شخصي زندانونه جوړ کړي او خورجانې خلک یې ځورولی نو اخر پای داسې انجام یې داسې خوردونه چې په یولس ورځې مثال د خبرو خپل ملک ته لاس ورکړي بس موږ د مملکتو دپاره مثال په ټول نړیوال ملکونه د خورجانې خصوصا د افغانستان حکومت دي که نور حکومت د خورجانې د دې سبر باندې چې زده کړه وکړو هغه زده کړه داسې ده چې ظلم وکړو تر ټولو ولس باندې خورجانې د خپل ولس شرایط مثال د خبرو په پام کې ونیسو کنی د ظلم پای تمام د خورجانې ما وختای ته تم څه خورجانې ټول هېوادونه تیار وو مثال د خبرو ظلم خپل د ولس سره کېږي هغه فایده دغه چې لکه د بشارو د خورجانې د
غنو نه کور ودان ژوندی اوسي اتل صاحب چې اړیکه دې نیولې وه اتمر صاحب که تاسو ته وایست مخکې اورېدونکي یادونه وکړه چې د دې جګړې تر شا چې اوس حیات تحریر شام په سوریه باندې واکمن ده د امریکا لاس دی دغې خبرې ته د ایران مذهبي مشر خامنهیي مشاره کړې وه ویلي وو چې اسرائیل او امریکا په دې کې لاس لري نو کله چې دا ډله واک ته ورسېده اسرائیلو بیا په سوریه باندې نږدې درې سوه بریدونه کړي دي او بیا ویلي چې په دې بریدونو کې هغه کیمیاوي وسلې په نښه کړې وې چې وخت کې د اسد رژیم پر خپلو خلکو کارولې وې او د دوی هدف دا و چې دغه وسلې هغه کسانو لاس ته ونه لویږي چې هغوی په عامه خلکو بیا وکاروي ورته داسې دلیلونه یې ولي خو په ټوله کې په دغې جګړه کې چې په سیمه کې روانه ده که په غزه کې د اسرائیلو جګړه ده که په لبنان کې وه اوس که په سوریه کې د دې ډلې واک ته رسېدل دي په یو ډول د امریکا لاس یې تر شا دی دا څه روښانه کوي په نړیوال سیاست کې چې امریکا بیا په سیمه کې برتري لري نسبت روسیې ته
اوس ګورې دا یو مثلث دی اسرائیل ترکیه امریکا اوس ول اسرائیل د دوی دغه تسلیحات یا هغه پرمختللي راکټونه یا سلاګانې دوی بمبارتي ځکه چې دوی غواړي چې دغه سلاګانې د عربو سره نه یا سوریې سره نه او همدا یې وخت دی چې دوی غواړي چې دغه سلاګانې بمبارد کړي دغه تسلیحات ټول له منځه یوسي د بل خوانه د روسیې د پاره روسیا سوریا کې پایګار درلوده د ترتوس نوم یو پایګار دی چې د هغه زینه د بهر سره نږدې یو پایګار دی د دې زینه دوی احتمالات کول نایجیریا ته مالی ته او لیبیا ته ځکه چې د روسانو هغه هیوادونو سره د مرستې دپاره همدا یو چینل دغه قطر شو په روسیې باندې یعنی دلته د ایران لاس هم قطر شو د روسیې لاس هم قطر شو ایران کوم هغه چې درلوده د فاتیمیون یا هشت شعبي و دغه نورو ډلو سره یا حزب الله سره هغه قطر شو ایران اوس دغه توانمندي نه لري یعنی هغه امکانات د لاسه ورکړو روسیا خپل پایګار د لاسه ورکړو دا په حقیقت کې یو نوه د ایران او د روسیې ځپلو د بل خوانه چې ترکیه په سوریې باندې حملې کوي د دې نظامي توانمندي ختموي په مجموع کې د امریکا او د دې د ملګرو چې اسرائیل دی د دوی هدف دا دی چې دغه ټول ډلې دغه ټول قوتونه په سیمه کې دوی وځپي چې دوی دغه څه یو خطر جوړه نه شي چې هغه بیا تهدیدي د امریکا ګټو ته یا د اسرائیل ګټو ته یا د امریکا د متحدانو ګټو ته همدا کله چې فرانسه په افریقا کې ماتې وخوړله دغه میدان روسانو ته پات شو په دغه برخه کې اوس فرانسویان هم خوشحاله دي چې روسان ماتې وخوړل په دغه لوبه کې نو یو ډېر پیچلی لوبه ده سیاست دی په مجموع کې زه داسې فکر کوم چې امریکا اسرائیل او ترکیه ترکیه ځان د دې سیمې اوس تازه غواړي چې واکمن پات شي او احتمال لاندا دی چې امریکا سره یو ځای دوی همکاري وکړي په سیمه کې ترکان خپل قوت ته اصطلاح وسعت ورکړي او دغه هیوادونه تر خپل سیاسي تاثیر لاندې راولي. ایران هم بل قدمت دی د ایران دپاره. امریکا که ترامپ ولسمشري شروع سو نو بیا به حد اکثری فشار په ایران باندې نور هم واردوي. د ایران لاس د لبنان نه هم قطع شو، د ایران لاس د فلسطینیانو د حماس نه هم قطع شو، د ایران لاس د سوریې نه هم قطع شو. نو ایران کې به نور فشار هم دی، هم اقتصادي هم تعذیرات براولي. احتمال د دې هم شته چې ایران کې هم راتلونکي کې تغییرات رامنځته شي.
مننه کور ودانت مرسب برانی سب
بحرانی آرخ دی.
خبرم خلاص وی زبر برهانی صاحب تور شم مننه مننه کور ودان برهانی صاحب کته سره د وایس لک څنګه چات مر صاحب ولی پیران لهر اڑخ نه فشار دی په کوم جګړو کې چې دوی ډیر خکیل او هغه ډول اوس د دوی لاس ورنه پرې شوی دی. په دغه جګړو کې په ځانګړې توګه په سوریه کې چې دوی د بشار الاسد رژیم ملاتړ کاوه، ډیر افغانان یې ګمارلي وو چې د جګړې ته ورشي او په ایران کې بیا د دوی کورنیو ته پناه ورکوله یا به یې پیسې ورته ډېرې ورکولې، او افغانان هم د مجبوریت نه چې په افغانستان کې کار نه و په دې جګړو کې ګډون کاوه. څومره به په ټوله کې په افغانانو باندې او په ایران کې میشت کوم افغانان چې دي په دې به څومره سهولت راشي د دغه جګړو په پای ته رسیدو سره، یا د ایران د لاس په پرې کېدو سره، یا لاسرسي کمیدو سره؟ فکر کوم چې برهانی صاحب راسره نشته ده. اتمر صاحب که تاسې هم دغه پوښتنه راته ځواب کړئ.
زه داسې فکر کوم چې ایران او د دې ملګري مثلا روس و ایران دوی دواړه په اوکراین کې جګړه کې تقریبا یو ځای سره کار کوو. د ایران تسلیحات مخصوصا د بی پیلوټ الوتکو روسیې ته لیږل او هغه په اوکراین کې کارول، دا داسې ښوده چې ایران او روسیه په یو جبهه کې دي سره، او دوی د اوکراین پر ضد جنګیږي. او امریکایان هم بالاخره د خپل سیمه ییز دوستانو سره یو ځای کار شروع کړ، او هغه ترکیې سره کار و، او ترکیه خو غواړي چې اوس د دې نفوذ یا سیاسي نفوذ هم عربي هیوادونو کې هم په سیمه کې لکه افغانستان یا کېدای شي د افغانستان ګاونډي چې پاکستان دی. نو په دې ترتیب سره اوس وخت کې خو لوبه د دوی په ګټه روانه ده. نو معلوم شي چې وروسته به څه تغییرات په سیمه کې راشي. نو دغه لیکن تعاولات ډېر سریع دي، یعنی پیشبینی د تعاولاتو کول هم دا اسانه کار نه دی، او طبیعي دی چې تغییرات
ناراضي. ډېره زیاته مننه کورودان له تاسو دواړو قدر منو د سیاسي چارو شنونکي اسحاق اتمر، د پوهنتون استاد، او د نړیوالو چارو شنونکي سید عبیدالله برهانی نه چې راغلی په پروګرام کې مو راسره ګډون وکړ. د له هغو اوریدونکو چې دوی هم اړیکې نیولې وه او خپل نظر یې د موضوع په ارتباط راسره شریک کړ، چې د طالبانو د حکومت او همدارنګه په سوریه کې نوي واک ته رسېدلې وسله والې ډلې ترمنځ د حکومت ولی، همدارنګه د دوی د واک ته رسیدو د ورتوالي او توپیرونو په اړه باندې موږ سره مو خپل نظرونه شریک کړل. د تاسې قدرمن اوریدونکو هم نړۍ مننه چې تر دا شی مو پروګرام مو اوریده. که پروګرام مو نوی اوریدلی کولای شي د ازادي رادیو ویب سایت ورسی چې پته ازادي رادیو ډاٹ کام د هلته پروگرام لسره ووري. همدارنګه زموږ پر فیسبوک باندې هم زموږ پروگرام تاسو بیرته اوریدلی او لیدلی شئ چې پته یې فیسبوک ازادي رادیو ډاٹ کام د هلته موږ کتلی شئ. له دې سربیره په نورو ټولنیزو پاڼو کې لکه ټویټر، انسټاګرام او واتساپ او ټیلیګرام کې هم موږ پیدا کولی شئ. هلته زموږ د پروګرامونو سربیره خبرونه او راپورونه هم اوریدلی او هم لوستلی شئ. په راتلونکي ساعت کې به په دری برخه کې زموږ همکاران همدغه موضوع په دری برخه تاسو ته وړاندې کړي. تر بل پروګرام ښه چارې، ښه وخت.
با سلام و وقت بخیر.